د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین 2 بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر مخې ته چاودنه سوې ده. د دې چاودنې له کبله سوی تلفات په اړه به له سیمې معلومات تر سره شریک کړو. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې په موټر بم چاودنه کې څلور پولیس افسران وژل سول. د هند په ختیځ کې د هندوانو په یوه عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ګڼې ګوڼې له کبله لږ تر لږه یولس کسان تر پښو لاندې سول او سا یې ورکړه. خو تر دې مخکې کورني خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی. د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې د موټر بم حملې له امله شلو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. اجرایه رئیس وایي پاکستان د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هیڅ ډول صادقانه همکاري نه ده کړې. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 پاکستانی غړي نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې موټر بم حملې 15 تنه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی دا سرګندونې څو شېبې وړاندې د پیښې په سیمه کې خبر اعلان ته وکړي. حمله د غرمې 12 بجې د هوایي ډګر په دروازه کې وشوه او د هوایي ډګر قومندان وایي حمله کوونکي هوډ درلود چې موټر هوایي ډګر ته داخل کړي. د حملې مسؤلیت طالبان واخیست او ویلی دی چې هدف یې په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو کاروان و. اجرایه رئیس وایي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هیڅ ډول صادقانه همکاري نه ده کړې. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره داسې تمه وه چې پاکستان به په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو نوموړي وویل چې اوس هم پاکستان هغو ډلو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې جنایت ترسره کوي او په ډېر ویاړ سره یې مسؤلیت هم مني. عبدالله وویل په کابل کې ورستۍ حمله هم په پاکستان کې پلان شوی وي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 پاکستانی غړي نیولې دي. ملي امنیت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د ډلې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول. نیول شوي کسان عبدالرشید، محمد ایاز، رحم الدین، عزیز الله او میراث خان نومیږي چې د پاکستان د بیلابیلو برخو اوسیدونکي دي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې چین د نورو هیوادونو لکه هند، روسیې او امریکا په څیر له افغانستان سره په پوځي برخه کې مرسته کوي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیری نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
که د چین هیواد پاره برخه کې موږ سره مرسته وکړي دا د افغانستان د وسلوال پوځ لپاره اړینه ده. دا ښه کار دی. موږ هدف د افغانستان د وسلوال پوځ پیاوړي کول دي.
د چین سفیر تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په خبرو کې وویل چې هیواد یې چمتو دی تر څو له افغانستان سره د درنو پوځي تجهیزاتو مرسته وکړي. دا و د افغانستان نړیوال خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د ترکیه په جنوب ختیځ کې په موټر بم چاودنه کې څلور پولیس افسران ووژل سو. ترکیه رسنیو د امنیتي مسؤلینو له قبله ویلي چې دا پیښه نن په سیلوپی ښار کې سوې ده، چیرې چې پولیس له تیرو څو ورځو راهیسې له کورد ملیشو سره جنګ کېږي. ویل کېږي په دې پیښه کې یو بل افسر سخت ټپي سوی دی. په همدې حال کې یو پولیس افسر او دوه برید کوونکي د پولیسو پر یوې پوستې د برید پر مهال په استانبول کې وژل سوي دي. په یوه بله پیښه کې بیا هم په استانبول کې دوه برید کوونکو د امریکا پر قونسلګرۍ ډزې وکړې. یوه برید کوونکی چې ښځه وه د پولیسو لخوا ټپي او وروسته ونیول سوه. تر اوسه د استانبول د بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ګڼګونې له کبله لشتر لږه یولس کسان تر پښو لاندې سوه او سای ورکړه. پولیسو وویل کله چې سهار وختي د جارکند ایالت په دیوګرا سیمه کې د عبادت ځای ور پرانستل سو، په زرګونو کسان غوښتل چې ژر ورننوځي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د اتو ښځو په ګډون یولس عبادت کوونکي وژل سوي او څلورویشت نور ټپیان دي. په هند کې د مذهبي مراسمو په جریان کې اکثره وختونه دا ډول پیښې تکرار سوي او یو علت یې هم دا دی چې په کوچنیو سیمو کې چې د خلکو د مسؤلیت یا کنټرول امکانات هم ډېر کم دي، ډېر خلک راغونډېږي. جنوبي کوریا وایي د شمالي کوریا سرتیرو تیرونی په پوله هغه دوه ماینونه ایښي وو چې د چاودنې له امله د جنوبي کوریا دوه سرتیرو د بدن غړي له لاسه ورکړل. سیول وایي پینګیانګ به د دغو ماینونو د ایښودو په خاطر له جدي عواقبو سره مخامخ سي. دغه ماینونه د اګست پر څلورمه نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر پوځي سیمې په جنوبي برخه کې چې کنټرول یې د سیول په غاړه دی ایښودل سوي وو. د جنوبي کوریا ټپي سویو سرتیرو په سیمه کې عادي ګزمه کوله چې دغه ماینونه پرې وچاودېدل. یوه سرتیری دواړه پښې او بل هم یوه پښه له لاسه ورکړې ده. د جنوبي کوریا دفاع وزارت وویل ګمان کوي چې د شمالي کوریا سرتیری به پټه له پولې اوښتي او دغه ماینونه به یې ایښي وي، ځکه د چاودنې ټوټې د لرګیو د هغو صندوقونه دي چې ماینونه پکښې ساتل کېږي او شمالي کوریا ورڅخه کار اخلي. پینګیانګ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د میزوري ایالت د فرګوسن شار پولیس وایي په یوې اعتراضي لاریون کې د ډزو له کبله دوه تنه ټپیان سوه. دغه لاریون د هغې پیښې د لومړۍ کلیزې په مناسبت جوړ سوی و چې یوه سپین پوستې پولیس افسر پر یوه ملکي تور پوستې ځوان ډزې وکړې. په دې ډزو کې د پولیس او مظاهره کوونکو ترمنځ سوي دي چې پولیس غوښتل لاریون کوونکي سره بیل کړي او د ترافیکو لاره بېرته پرانیزي. د پولیسو یوه افسر ویلي چې یوه کس په ډېر جدیت سره غوښتل پر پولیسو ډزې وکړي، خو وروسته له هغه چې پولیسو ځواب یې ډزې وکړې حالات بېرته سم سوه. په دې لاریون کې سلګونو کسانو ګډون کړی و. او د واشنگتن پوسټ خبريال چې د جاسوسي په تور په ایران کې نیول سوی دی، د محکمې په څلورمه استماعیه غونډه کې حاضر سو. د ایران ایرنا خبري رسمي خبري اژانس وایي یو انقلابي محکمې چې دغه ډول پیښې پر مخ وړي د جیسن رضایان قضیه پر مخ وړي. نوموړی د ایران او امریکا دواړو تابعیت لري. ټاکل سوی چې دا د محکمې تر حکم د مخه وروستۍ استماعیه غونډه وي. د رضایان مدافع وکیل د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د دې قضیه په اړه پریکړه به دوی اونۍ وخت ونیسي. رضایان له څه باندې یوه کال راهیسې په توقیف کې دی او په جاسوسۍ او د ایران پر ضد په تبلیغاتو تورن دی. نوموړی له لسو تر شلو کلونو له بند سره مخامخ دی. د واشنگتن پوسټ مسؤول مدیر مارتین بارون په یوې لمې کې دغه محکمه شرمونکې بللې ده. د خبرونو پای
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر مخې ته چاودنه سوې ده. د دې چاودنې له کبله سوی تلفاتو په اړه بل سیمه معلومات تر سره شریک کړو. د هیواد د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ایډز یا ایچ آی وی ناروغي پیښې په عامو افغانانو کې هم لیدل سوې دي.
د عامه روغتیا وزارت باید په ټولو روغتونونو کې یو خاص یونټ د ایچ آی وی لپاره جوړ کړي.
په کابل کې ډاکټر پرویز اقبال وو او په هلمند ولایت کې د یو سلو درویشت بستونو لپاره 2021 شوونکو ازموینه ورکړه.
کم ما سره څوک زین ناوا مرجاو ګرم سیر ده دا غدریو سلو درویشت بستونه زه خاص غدریو لسوالیت لپاره لرم.
د هلمند په هني رئیس عبدالمتین جعفر وو. د خبرونی په دوهمه نیمای کې اونیس پروګرام نیمنړی او رادیوي ډرامه یو کلی زر ژغونه اوریدل مه هیروي. دا ازادي رادیو ده. د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر مخې ته نن یو چاودنه سوي چې تلفات هم لري. زموږ همکار اسدالله لودین له ساحې نوي معلومات لري. لودین صاحب سلام، د هوایي ډګر مخې ته د برید له کبله سوي تلفاتو په اړه نوي معلومات څه دي؟
ډیر مننه ملالای جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. باید ویم چې دا 14 نه بلکې یو موټر بم حمله و چې د کابل د امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی په وینا دی کورلا موټر په وسیله شوی چې په دې کورلا موټر کې 14 دن کې توکي ځای پر ځای شوی وو او د میدان هوایی مخته ځانته 14 ورکړه. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی څو شپه وړاندې د پیښې په سیمه کې خبري اعلان ته ویل چې په دې حمله کې 15 کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي چې د په خبره ټول عام وګړي دي. خغلی رحیمی ویل چې په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د رحیمی په وینا دوی د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي او وروسته به څرګند شي چې د دې پی کې هدف څوک او په څه هدف دوی دلته ځانته انفجار ورکړی دی. دا غرض د پی کې په سیمه کې عامو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې حمله هدف هغه زری موټر و چې د میدان هوایی په دروازه کې موجود و او غوښتل چې نړیوال هوایی ډګر ته ننوځي. دغه کسانو ازادي راډیو سره غوونه هم ثبت کړي چې وروسته به زموږ خبريال لسیمې څخه راوړي او لوریدونکو سره به شریک کو. اوس په ساحه کې حالات تقریبا نورمال دی. د ازادي راډیو خبريال وایي چې ساحه هم د پولیسو تر محاصره لاندې ده او عام ترافیکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د میدان هوایی مخته تګ راتګ وکړي. طالبانو د دې حمله مسولیت اخیستی او د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دوی هدف په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو کاروان وو. خو باید وایم چې تر اوسه د کابل امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي چې په سیمه کې بهرنی ځواکونه هم موجود وو او کنه. دا حمله داس حال کې کیږي چې دوه ورځې وړاندې په نږدې 40 ساعتونو کې په کابل کې درې حمله وشوه چې تر ټولو خونړۍ او ټکان ورکوونکې حمله د شاه شهید د سیمې حمله وه چې هلته د دیر په شاوخوا کې کسانو وژل شول او شاوخوا 400 نور ټپیان شول او ګڼ شمیر مالی زیان هم خلکو ته واړو. په سیمه کې کورونه ویجاړ شول، مارکیټونه ویجاړ شول. د هغې حمله غږ لا هم د کابل د اوسیدونکو په غوږونو کې انګازې کوي او لا هم د دې حمله په اړه د خلکو غبرګونونه او د مدني ټولنې اعتراضونه دوام لري او لا هم د هغه حمله ویره په خلکو کې پرته ده. خو د نننۍ حمله په اړه که څه هم امنیتي چارواکي یا د کابل امنیه قومندان وایي چې ټول ملکیان پکې وژل شوي، خو د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیس قومندان حق نواز حقیار څو شپه وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې یو سرحدي پولیس هم وژل شوی یا وته نور ټپیان دي. څو شپه وړاندې مل خاغلی حقیار سره په همدې اړه یو مرکه وکړه، خو چې دغه مرکه هم واورو. مرکه په سر کې مال خغل حقیر څخه د حمله د جزئیات په اړه پوښتنه کړي.
تقریبا 2:03 دقیقې د غرمې وی چې دښمن وختل په واره د موټر چې موټر بم وو دوی دخول اجرا کی داخل د میدان ته چې په د چرایي د میدان کې چې راګرځي مخامخ راځي نیمه تراسیږي ګوري چې چک ډیر په جدیت سره روان ده. د خلکو په منځ کې ځانته انتحار ورکی، ځان ته انفجار ورکی. چې انفجار اجرا کوي دغه په ترس کې تقریبا د اتو په شاوخوا کې زه زخمیان او شهید لرمه. نور وضعیت په کلي ډول فعلا نورمال ده، د کنټرول لاندې ده.
بله، دغه ټپیان او وژل شوي څوک د پولیس دي او کام وګړي دي؟ کولی شي کرشمیره وایي؟
کرشمیره خو زه د ملکي زخمیانو نشم در کولی، ولی د سرحدي پولیسو چې زما یو نفر شهید او متبرخی زخمیان دی در شفاخانه تا، یعنی شدید و سطحی زخمیان دی دم شفاخانه تا انتقال کرد.
او حقیر سیب در میدان هوایی وضعیت سنگ دی؟ چمرا وقت لپار تاسو پروازونه کنسل کردی او یا هم زندولی دی؟
تقریبا پا حدود یو ساعت که منگ وضعیت بند و ساتالو، یعنی پروازونه و نشستونه بند شوال، متبرخیم بیرتا نشستو تا اجازه ورکل طول تیری رغلی منظمن خپل نشست
اجرا. بله، اوس د میدان هوایی وضعیت عادی دی؟
فعلا نورمال حالت لرو. اطفای خپل منزل کوي او ساحه پاکوي. انشاءالله څو دقیقې بالا به کرزاد خدای وي په ډیر شدت سره زموږ چک دوام پیدا کړي عادي حالت ته ورسو.
بله، او وروستۍ پوښتنه، تاسو ویل چې دا موټر غوښتل دننه هوایی ډګر ته دننه شي، ستاسو په نظر هدف څوک و؟ د موټر هوایی ډګر په سرحدي پولیسو او که دننه بل کوم هدف درلود؟
تاسو ته پته ده چې په مجموع کې دښمن خپل او پرده یې دې ته نه ګوري. عام وګړي ټول په نښه کوي. د شهید قضیه به تاسو ته پته وي. نو د دښمن هدف ویر اچول دي.
باید وایم ملالای جان چې عام خلک د کابل روسي وضعیت ډیر اندېښمن کړي. دوی په پرله پسې غونډو کې له حکومت غواړي چې باید د کابل امنیتي وضعیت ته توجه وکړي تر څو په راتلونکو کې د داسې خونړیو پیښو او خصوصا د داسې پیښو د داسې چاودنو چې د خلکو په منځ کې د ګڼه ګوڼه کې او د اوسېدو په ساحه کې کېږي د داسې پیښو مخنیوی وکړي.
ډیره مننه لودین صاحب. اسدالله لودین وو د کابل څخه چې د نن ورځ د حملې په اړه معلومات راکول. په داسې حال کې چې په هیواد کې د پاکستان پر وړاندې له هغه وروسته لاریونونه پیل شول چې په کابل کې ګڼ شمیر چاودنې سوي، د حکومت اجرایي رئیس وایي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په اونیزه غونډه کې پر پاکستان جدي انتقادونه وکړل او وی ویل دې هیواد هغو جنایتکارانو ته ځای ورکړی چې په کابل کې خونړۍ حملې وکړې. نوموړي د حکومت دننه د دشمن د جاسوسانو د موجودیت خبره هم وکړه او وی ویل د دوی په وړاندې مبارزه باید د حکومت لومړیتوب وي. تفصیل بیا هم د اسدالله لودین څخه اورو.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې لوړپوړي افغان چارواکي پر پاکستان کلک انتقادونه کوي او وایي تر اوسه یې له افغانستان سره یوه وړه همکاري هم نه ده کړې. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي پاکستان د هغو کسانو ملاتړ او تمویل ته ادامه ورکوي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې خونړۍ حملې وکړې. ښاغلي عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل پاکستان د افغانستان دښمنان خپل دښمنان بللي وو، خو اوس د افغانستان دښمنانو ته دا زمینه برابره کړې چې په هغه هیواد کې د رهبرۍ د ټاکلو پر سر غونډې جوړې کړي.
په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان لخوا هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. د طالبانو په جګړو کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، بلکې زیاته شوې دي. د دې لامل دا دی چې پر طالبانو فشار نشته او تمویل او تجهیز کېږي. دوی په آزاده توګه د خلکو سر او مال ته زیانونه اړوي. داسې یو حرف یا جمله نشته چې د پاکستان همکاري ثابته کړي. زه د اجرایي رئیس په توګه له داسې اثباته خبر نه یم.
عبدالله د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر هم یو جنایتکار و باله او ویل چې په تیرو دو کلونو کې د ده په استازیتوب یو شمیر طالب چارواکو د سولې په خبرو کې هم برخه اخیسته. نوموړي ټینګار وکړ چې د سولې بهیر او د تروریزم په وړاندې مبارزه له سره کتنې ته اړتیا لري او په دې برخه کې باید د حکومت سیاست واضح شي. اجرایي رئیس وایي له پاکستان یې غوښتي وو چې د طالبانو د غونډو جوړېدو ته موقع ورنه کړي، خو زیاته کړه چې دا غوښتنه یې هم ونه منل شوه او طالبان لا هم په پاکستان کې غونډې کوي. عبدالله عبدالله وویل چې د حکومت دننه هم داسې کړۍ شته چې دښمن ته جاسوسي کوي او زیاته کړه چې د دوی په وړاندې مبارزه باید د حکومت په لومړیتوبونه کې راشي.
پاکردن جاسوسای دشمن از صفوف دولت افغان.
د افغانستان د دولت لیکو څخه د دښمن د جاسوسانو پاکولو ته په تیر وخت کې کار نه دی شوی، خو دا کار باید د ملي وحدت حکومت لومړیتوب وي. د دې اقدام نتیجه به دا وي چې نور به هیڅ تروریستي پیښه په افغانستان کې نه کیږي. زموږ خلک له داسې ستونزو سره مخ دي چې تر اوسه یې حل لار نه ویني. زموږ اقدامات باید روښانه واوسي.
اقدامات ما باید روښان باشه.
معلومه نه ده چې څه مسایلو د پاکستان په وړاندې د افغان چارواکو لهجه تنده کړې، خو د دې لامل ظاهرا د کابل څو پرله پسې خونړۍ حملې ښودل کېږي. د چارو څېړونکي وایي چې د پاکستان په وړاندې دا ډول څرګندونې ښې دي او نور افغان چارواکي هم باید د پاکستان له ناغېړۍ او بېغورۍ څخه پرده پورته کړي. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه به یو ځل بیا یو د بل په ضد دریځونه ونیسي، د ملامتولو لوبه به پیل کړي او د سولې په برخه کې راټوکېدلې هیلې به په اوبو لاهو کړي.
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو له پاکستان سره د اړیکو د جوړولو په پلمه عوام فریبي کړې ده. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ګرم وباله چې په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري نه ده کړې. له ښاغلي سید داود سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د ښاغلي عبدالله د ورستیو خبرو د هدف پوښتنه کړې ده.
زه فکر کوم د دوی مخه دا ده چې خلکو ته د شي وخی چې موږ په دغه حادثه باندې ډیر خفه یو او پاکستان دی کې پټ دی او موږ د ولس سره ولاړ یو او د ولس نه ملاتړ کوو. زه فکر کوم چې دا کفایت نه کوي. دوی مسؤل دي، دوی ملامت دي. دوی کا فرزان په دې لاسو میاشتو کې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کوي په دې پیدا چې پاکستان همکاري نه کوي، نو تاسو پوهیږئ چې دوی ټول کار 90% دی او اشرف غنی خپل مسؤلیتونه خپل دندې پریخي وي. دوی دې ته سترګې په لار وي چې راحیل شریف نواز شریف دلته سوله راوړي. و چې دغسې یو تراجیدي وشوه، د دې په ځای چې دوی پاکستان ته یوه هیئت لیږلی وای، دوی په نړیواله ټولنه کې خپل غږ جګ کړی و، دوی غواړي چې خلکو ته ووایي چې موږ په دې مسله باندې پوهېدو او پاکستان همکاري نه ده کړې. زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پوښتنو ته صحیح ځواب نه دی.
حاجی صاحب، د عبدالله عبدالله څرګندونې ډېرې زیاتې توندې وې. پخوانی طالب مشر ملا عمر یو جنایتکار و باله، د دې د توندې څرګندونې به د سولې په پروسې څه ډول اغېز وکړي؟
بدبختي دا ده چې دا د سولې پروسه نه د عبدالله په لاس کې ده او نه د مخالفینو په لاس کې ده. دغسې چې جګړه هم د پاکستان رهبری کېږي، د نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ باندې د سولې مذاکرات مخې ته ځي، دا کېدای شي داسې موسمي یا وقفوي یو دغه ولري، غبرګون ولري. اما زه فکر کوم کله که امریکا مسلې ته رادانګي او دوی ته وایي چې کېنې سره خبرو ته، بیا په هغه صورت کې نه مخالفین ترې ځان دغه کولی شي، ګوښه کولی شي، او نه د پاکستان دولت. اوس مسله دا ده چې دلته ډېره یو ستره غمیزه رامنځته شوې ده. دوی غواړي چې په دغسې الفاظو، کلماتو یا په دغسې څرګندونو باندې هغه اصلي خبره په اصطلاح پټه کړي. اما زه فکر نه کوم چې دا مسایل د دوی د سوې نه اوچته هم ښکاري، په دې معنا چې که دوی کولی شو په دې لس میاشت کې به دا خبرې کړې وي، بیا د سې نه به یې مخکې کړې وي. کله چې ملا عمر د مرګ خبر نشر شو، تاسو پوهېږي دواړه چپه خوله وو، نه رئیس جمهور څه وویلې، نه رئیس اجرایه څه وویلې. حداقل هلته خو به دا خبره کولی شو چې پاکستان موږ سره دا کوي. اما زه فکر کوم دا ټول د عوامو د غولولو دپاره عوام فریبي چې ورته وایي، دوی په عوام فریبۍ لاس پورې کړی دی. دا لس میاشتې خلک بولي.
عبدالله عبدالله په خپلو څرګندونو کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې هغه وعدې چې د افغانستان د امنیت لپاره د سولې په باره کې کړې وې، هیڅ ورباندې عمل نه ده کړی.
پرته د شکه په دې باندې هر سړی پوهېږي، لیکن مسوله ملامت هغه څوک دی چې کله پوهېږي چې یو سړی وعده کوي، په وعده وفا نه کوي، بیا هم خپل کورنۍ کار پرېږدي، په خپلو منځونو کې په ولایت، وزارت، سفارت باندې جګړې مخکې کړي دي، او بیا په نهایت کې دې ته سترګې په لار دي چې پاکستان سوله راوړي. اصلي مسؤلین خپل اشرف غنی او ډاکټر عبدالله.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ایډز یا ایچ آی وی ناروغي پیښې په عامو افغانانو کې هم لیدل سوي دي. د دې وزارت د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر فدا محمد پیکان ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ایډز ناروغۍ د زیاتوالي یا کموالي په اړه تازه ارقام نشته، خو په نشه یي موادو روږدو کسانو سربیره په عامو افغانانو کې د دې ناروغۍ ویروس لیدل سوی دی. په ورته وخت کې یو شمیر ډاکټران له عامې روغتیا وزارت او له ملا امامانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید چټک اقدامات وکړي او په دې اړه عامه پوهاوی کچه زیاته کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
که څه هم داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله په ایډز د اخته کسانو شمیر څو چنده کم دی، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په نشه یي موادو له روږدو کسانو سربیره د ایچ آی وی وایروس په عامو افغانانو کې هم لیدل شوی. د دې وزارت د ایډز ناروغۍ د کنټرول د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر فدا محمد پیکان د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ایډز یا ایچ آی وی ناروغۍ په اړه تازه ارقام نه دي خپاره شوي.
په تیر کې موږ داسې واقعیت درلودل چې ډیری په نیشي موادو د روږدو کسانو کې وو، خو له بده مرغه دغه پیښې په عامو عادي افغانانو کې هم لیدل شوي دي. هغه فرمې چې موږ ډکې کړي، یو زیات شمیر د دوی وایي چې موږ معتاد نه یو. د ایچ ای وی ځینې پیښې په عامو افغانانو کې هم لیدل شوي دي.
ښاغلی پیکان زیاتوي چې د 2013 میلادي کال په وروستیو کې په ایچ آی وی ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 1100 تنو اوخت چې زیاتره یې په کابل، هرات، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې ثبت شوي دي. د ډاکټر فدا محمد پیکان په خبره د دوی موندنې ښیي چې د یاد وایروس 50% کې په نارینه وو او 15% کې په ښځو کې موجود وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د مخدره موادو کښت، قاچاق، بیکاري، ورځ تر بلې زیاتېدونکې اقتصادي ستونزې، د جګړې دوام او بهرني مهاجرتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې د ایچ آی وی وایروس یا ایډز ناروغۍ خپرېدو ته لاره هواره کړه.
د نامشرو جنسي اړیکو ترڅنګ لیوې پچکاري څخه د روغدو کسانو ګډه استفاده په هممونو کې ناسم روغتیایي وضعیت او په ایډز د مبتلا کس څخه روغ کس ته د وینې ورکړه هغه څه دي چې د ایډز وایرس په انتقال کې مهمه ونډه لري. ډاکټران وایي ایچ آی وی وایرس له عادي ټولنیزو اړیکو لکه د لاس ورکول، یو ځای د غذا خوړل، لیو تشناب څخه د ګډ استفادې په وسیله لیو انسان څخه بل ته نه انتقالیږي. د ایچ آی وی وایرس هغه ناروغي ده چې د انسان د بدن دفاعي سیستم په بشپړه توګه له منځه وړي او د بیلابیلو ناروغیو پر وړاندې د انسان بدن کمزوری کوي. ویل کیږي هغه کسان چې په خپل بدن کې د ایچ آی وی وایرس لري د ټولنې د حساسیت له امله نه غواړي چې تشخیصي مرکزونو ته ولاړ سي، چې دا کار هیواد له ناوړه عواقبو سره مخ کولای سي. بلخوا یو شمېر ډاکټران له عامې روغتیا وزارت او له ملا امامانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره چټک اقدامات وکړي او په دې اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. ډاکټر پرویز اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د عامې روغتیا وزارت باید په ټولو روغتونونو کې یو خاص یونټ د ایچ آی وی لپاره جوړ کړي، ځنې اعلانونه جوړ کړي، د رادیو د لارې د تلویزیونونو د لارې باید دا خپاره شي. ملای امامان صاحبان حتی باید واس کې ځنې خبرې وکړي چې د ټولنې د ځوانانو د ستدوی سطحه باید لوړه شي او د ایچ آی وی په باب باندې باید د عامې روغتیا وزارت، د حج اوقاف وزارت او د اطلاعات او فرهنګ وزارت باید په ګډه باندې یو کمیسیون جوړ کړي. که چېرته د دې په باب باندې مثبت تبلیغات وشي، انشاءالله چې د دې کچه به کمه شي.
چارو کارپوهان وایي که څه هم له افغانستان سره میلیاردونو ډالر مرستې وشوې، خو اوس هم په دې هیواد کې د ایډز ناروغۍ د تشخیص مرکزونه کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مهال د ایډز د درملنې دوه مرکزونه شته چې په دې ناروغۍ د مبتلا کسانو درملنه پکې په وړیا توګه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. په هلمند کې د 123 بستونو د پاره 2021 شونکو ازموینه ورکړه. د هلمند ولایت د پوهنې ریاست وایي بریالي کسان به په ولسوالیو کې د شونکو په دنده وګمارل سي. د هلمند ولایت د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر د شونکو د ازموینې پر مهال وویل یو شمیر کسانو د ولسوالیو لپاره ازموینه ورکړي، خو وروسته په واسطو او شناخت هغه کسان چې د ولسوالیو لپاره ازموینه ورکړي خو وروسته په واسطو او شناخت ځانونه شار ته تبدیل کړي، او همدا لامل دی چې په ولسوالیو کې اکثره اجیر ښوونکي مقرر دي. ښوونکي وایي کورونه یې په ښار کې دي او په ولسوالیو کې دندې ته زړه نسي ښه کولای. راپور د الیاس دای څخه اورو.
د هلمند د څلورو ولسوالیو لپاره د ښوونکو د 123 بستونو په خاطر 2021 کسانو ازموینه ورکړه. په دې ازموینه کې 1518 ښځو هم برخه اخیستې وه. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي دغه 123 ښوونکي چې د 2021 کسانو له منځه انتخابیږي په مرجع نادلي ناوي او ګرمشیر ولسوالیو کې په دنده ګمارل کیږي. جعفر په دې اړه نیول سو مراسمو کې وویل اکثره کسان د ولسوالیو په نوم ازموینه ورکړي او په واسطه او شناخت بیرته ښارونو ته ځانونه تبدیل کړي. د زیاته کړه د همدې عمله په ولسوالیو کې د دوی د ښوونکو تشکیل نه پوره کیږي.
کم ما سره چوکزی ناوا مرجا او گرم سیر ده دا غی دری هستو نو درویست بستونه زه خاص ده غدری ولسوالی اتپاره لرم او دا را کرکشیوی ده خاصی ده غدری ولسوالی خاطر تروز دا دو کاله که وزارت مالی معارف تا یو بستم ندور کرده دا چه من پی مطمئن شو چه معارف سنگ جوریگی باید دولت پساتا پا سیستم که تحولات راسی تغییرات راسی ترچو چه من پا سیستم که دی معلم دی پار تحولات را منتا نکو ولکه یه دا من جور شی یا پر مخلر شی یا لسیال سر سیال شو یا لدخمن سر سیالی و کوله شو.
جعفر ول پاکستان چې له لوړو زده کړو فارغ سي د ډالري ماشینو دندې لټوي او معرفت نه ځي. د زیاته کړه یوازې هغه کسان معرفت د دندې لپاره ورځي چې د 12 ټولګي فارغ سوي وي او همدا په معارف کې د ټیټ کیفیت علتونه دي. د ولایت مقام د سکتور رئیس جنگل خان وویل هغه کسان چې د 12 ټولګي فارغ سوي وي او په دې ازموینه کې برخه اخلي د معلمي د مسلک لیاقت نه لري. هغه د پوهنتونونو او دارالمعلمینو د فارغ سوو ځوانانو غوښتنه وکړه چې د ښوونکو په ازموینه کې برخه واخلي او په دې سره د معارف د کیفیت لوړېدو لپاره زمینه برابر کړي.
په ټولو برخو کې چې شته نمرې ولري هغه معارف تر ازي معلم کیږي، ولی په ټول په نور نړۍ کې چې لوړې ټاپ نمرې لري هغه معلم یا معلم ته ګمارل کیږي. موږ وینو په بعضي ادارو کې چې په کمپوز کې کامیاب نه سي بیا نو وایي زه معارف، ولی دا برعکس
متاسفانه چې موږ سره زموږ د ضعیف درک له امله یا زموږ د ناپوهۍ له امله دغسې چلند زموږ د خلکو سره شته.
دول که څه هم پخوا کلونه په دې ډول ازموینو کې د ګډونوالو شمېر کم و خو اوس ډېر سوی دی. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر ول پروان کال کې د هلمند پوهنتون څخه 450 تنه فارغ شوي دي خو یوازې 9 نفر یې د ښوونکي په حیث دندې ته ځانونه رجستر کړي دي. د هلمند پوهنې رئیس د پوهنې د وزارت اړوند د زده کړې په سیستم کې د تغیر غوښتنه وکړه. وی ویل معرف باید د بیکاره کسانو د کار پر ځای د پوهانو او ورزیده کسانو د کار ځای وي، نه داسې د مجبوریت د 12 ټولګي فارغینو ازموینه واخلو او د تشکیل خالیګاوې پرې ډکې کړو. محمد الله استاد د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. د ماپښین 2:30 بجې سوې د خپرونې نیمایي ته رسېدلې یو. په دغه نیمایي کې به اونیس پروګرام نیمه نړۍ او راډیوي ډراما یو کلی زر ژغونه اورو، خو له هغه مخکې د مهمو خبرونو سرټکي له فریبا ظاهر څخه اورو.
نن غرمه په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې موټر بم حمله 15 تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. اجرائیه رئیس وایي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هیڅ ډول صادقانه همکاري نه ده کړې. عبدالله عبدالله دا هم وایي چې په کابل کې وروستۍ حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 پاکستانی غړي نیولي دي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول. د هلمند امنیتي چارواکي وایي پولیسو هغه کس نیولی چې په ګرشک ولسوالۍ کې د ولسي جرګې د غړي معلم میرولي د وژنې نیت درلود. د ترکیې په جنوب ختیځ کې په موټر بم چاودنه کې 4 پولیس افسران وژل شوي دي. د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ګڼه ګوڼې له کبله لږ 11 کسان تر پښو لاندې سو او سایه ورکړه. او د واشنگتن پوسټ خبریال چې د جاسوسۍ په تور په ایران کې نیول شوی دی، د محکمې په 4 استماعي غونډه کې حاضر شو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بلخ ولایت کې ډیری کسان د بیکارۍ له امله شکایت لري او د بلخ ولایت اوسیدونکي وایي له دې سره چې د نړیوالې ټولنې په میلیارډونو ډالر مرسته په هیواد کې کته پورته شوې ده، خو د تېرې یوې لسیزې په ترڅ کې دولت خلکو ته د کاري فرصتونو د مساعدولو په برخه کې لازم کارونه نه دي ترسره کړي او د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره وضعیت تر پخوا بدتره شوی دی. مزار شریف کاریان شو.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیاز.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ به وي، زه مسودا نیازې د دې ونې راټول شوی مطالب وړاندې کوم. پرونه کې لومړی دی وی کونډې خځې خبري اورو چې په خپل زیار او همت خپل ژوند تیروي او ماشومان روزي. بیا په نیمروز ولایت کې لوی فعال میرمنې شاګل ګلزاده حق دوست سره د زړه خواله کوي چې په دې ولایت کې میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار او فعالیت کوي. خو په سر کې د نورګل شفق نه د خځو پاړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د خوست په حکومتي ادارو کې د خځو ونډه بيخي کم ده. د رسمي ارقامو لمخې دا مهال د خوست په ټولو حکومتي ادارو کې 240 میرمنې په ملکی او شپږ په نظامی برخو کې کار کوي. په دوی کې ښوونکي او ډاکټران هم شامل دي. د خځو د حقونو مبارزین وایي چې په خوست کې د لوستو خځو شمیر کال تر بل زیاتیږي، خو کاري فرصتونو ته اندېښمنې دي، ځکه د دوی په خبره په حکومتي ادارو کې ونډه مخ پر کمېدو ده. د شمال زون د حوزوی روختون مشر ډاکټر نور محمد فیض لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ریزګل په نامه یوې سمنګانې مور په یا وار 15 ګونی ماشومان وزېګول چې ټولې هلکان دي. کاغلی فیض آزادی رادیو ته ویل چې دا ماشومان څلور ورځې د مخه د سمنګان ولایت د ایبک ښار په روختون کې نړۍ ته راغلي. د ډاکټر فیض د معلوماتو پر بنسټ د ریزګل صحي وضعیت ښه دی، خو ماشومانو یې تر دې د مخ خپل نورمال وزن نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لارو او کوڅو کې د روږدو کسانو لخوا د ښځو د ځورولو د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواک په کابل کې خبریالانو ته وویل د دوی تازه موندنې ښیي چې تر ډیره په افغانستان کې ښځې په الکولي مشروباتو د روږدې کسانو لخوا ځورول کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، ځینې خلک داسې ګمان کوي چې کونډې د کورنۍ د وګو بار دي. له دې امله یو شمېر کورنۍ هڅه کوي چې کونډې د هغوی له خوښې پرته د میړه د کورنۍ یو بل غړي ته واده کړي چې له دې او ماشومانو یې ساتنه او پالنه وکړي. خو شته داسې کونډې چې د میړه له مړینې وروسته کونډون کوي، په خپل مټ ځان او اولادونه ساتي. د هلمند اوسیدونکي مینا یو له هغو کونډو څخه ده چې میړه یې کلونه پخوا مړ شوی دی، خو دا په خپل کار او زیار خپل اولادونه روزي. دا د خپل کونتون کیسه داسې کوي.
ما خپل کابل روشان درملمن ته څلسم درملمن خلاص کړی، پس لا غږ څخه بیا موږ ولاړو هلمند ته. خو داسې وظیفه اجرا کړې، بیا په هلمند کې ما سره یې درلودې نه پرشن چې وظیفه اجرا کړم. کله چې بیا د شهید شو، نو پس لا غږ بیا زه ډیر اطراپو ته خپل خسرګنې بوتلم. دغه ځای څخه بیرته چې نیکه مې د اولادونو لږ څه غټ شو، بیا مې مور خوندې راغله لې پلی پور بوتل پاکستان. انا له پاکستان ته مکتب چاله ته اوس پهونه له دامت شباب پولیس کې زمالم دول سکال مال ته تیر کړل. پس لاغه څخه بیا چرالو پهلمن کې چې مخبل کور جوړ کړ، ادو کال پهلمن کې تیر کړل. پس لا دوه کال څخه شاید خراب سونه مجبور سره چې خپل کلی پرې د خپل کور پرې د راغله د اولادو د تعلیم لپاره بیرته بای والو په لسم کې شامل کړ. دوی دوی په نم سم کې دي زمې په دول سم سم کې دي.
تاسو په راتلونکو کې خپل اولادونو لپاره څه پلان لرئ چې دوی باید نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي، او په دې څنګه توانیدلې چې اولادونو او کور لګښتونه دی پوره کړی؟
خپل کورنۍ ما په خنو پاکستان کې چې په وطن کې چوم، ما د ماشين خیاطي کول، ماشين خیاطي مې کول، مثال قلم مې کوي، چاته مې شی قلم وي، او دا خیاطي دا په دغه کم سره مې هغه چو کار نو هغه کار ما کوي د کور د ماشين خیاطي مې کول. مثال رخچین مې راغول، یا دا پاکستاني نه دی چې من ولا رخچین دا رخچین مې راغول، په دغه کم سره ما خپل گزاره کول خپل اولادوت. و چې د تراغلې وسم زکه مو وظیفه نه لرم، او دې میشته کیږي چې موږ د خیاطۍ ته غسه شدي نه او څه څه لاس راځي گزاره پکېږي.
تاسو د خپل ژوند له تجربې نه نور کوندو میرمنو ته څه ویل لري چې دوی باید څه وکړي چې ان ژوند ښه وي، اولادونه یې هم تاسو په شان ورسیږي، او د هغوی لپاره د ژوند ښه شرایط برابر کړي؟
څو په ټول کوندیانو ټول مایه په ټول څه ستدا وایم چې هیڅ وخت او چاته باید تاسو لاس چې په واسه مکه لاس ونه نیسي. خواري وکړي، زحمت وکړي، په خپل زحمت او په خواري سره خپل د لاس عاید راوي، او خپل په ځان خپل په اولاد یې مصرف کړي. زه خپل خو نه غواړم چې چاته لاس ونه سم چې ما سره د کومکو کې ترڅو چې ما سره سيږي کشپا یې کورازي زحمت کاژم، خواري کاژم، هر کار چې اکاچ ما زکړي دا کار ما کړی دا دغه څه ما خپل د لاس عاید لاس راوړی. ان ما چاته لاس نه دی وښکړي چې ما ته دا شی راکړي، کنه زه خپل مثال لور له ماتل، مګر ما نه دی وتلی چې ما ته دا شی راک. زه دا خپل اولاد مې دي، ما اولاد دي، ما سره دي زغوار خپل اولاد، خپل په مهنت سره، خپل په زحمت سره لویان کما، او غواړم چې اولاد مې هم دا سه لکه ما خوني دا زحمت کا شو فرق شو وسی چې خپل په زحمت خپل په خوري سره دی خپل ګټ لاس راوي خپل ځان وساتي.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دویمه برخه کې د نیمروز ولایت د یوې فعال میرمنې شاګل ګلزاده حق دو سره غږیدلی یو چې په دې ولایت کې میرمنو ته په بیلابیلو برخو کې کار او فعالیت کوي. میرمن شاګل ګلزاده یو فعال ښځه ده چې ډیر عمر یې د نیمروز ولایت له میرمنو سره روغتیایی او حقوقي مرستې کړې دي. صحیح مبالغه پاتې شوې، او د ښځو د پراختیایي شوراګانو مشري هم کړې ده. له دې ورهاخوا میرمن ګلزاده شاعره او لیکواله ده چې د وکی مرغلرې په نوم یې د شعرونو یو کتاب چاپ شوی دی. یو کتاب یې اوس چاپ ته تیار دی، او دریم کتاب یې د ښځو قضیې دي. لس کاله کېږي چې د افغان میرمنو کلتوري او ادبي ټولنه یې جوړه کړې ده. لدی باورو چې دا ټولنه کوم کارونه کوي.
زموږ د ټولنې یو اړخ کړنې ټولې ادبی دي، مشاعرې دي، ادبی غونډې دي، مجله ده، چاپ دی، نثر دی، او نیم نور چې د ده کړنې دي چې موږ واړو د ښځو ټولنیز ژوند کې یو مثبت بدلون راسي. په هغه کې نو دا ټول تر اثر لاندې نیسي. د سواد زده کړو دپاره موږ الیځلې کوو، د عامه پوهاوی الیځلې کوو، په صحي برخو کې کوو، بېکاره ښځو ته الیځلې کوو تر څو د کار زمینه مساعده سي، او بې سرپرسته ښځو ته مرستې لاسته راوړو. دا ټول فعالیتونه موږ د ښځو په وړاندې کوو.
میرمن ګلزاده وایي د دې ټولنې له لارې دوی له بېوزلو میرمنو سره ډېرې مرستې کړې چې اوس هغوی کاروبار لري. دا چې دا مرستې په کوم برخو کې وي دا وایي.
یوه لو لاسته راوړنه چې زه لرم د دې ټولنې دخوا، شپېته هغه ښځې چې یا مړونه شهیدان وه، یا معتاد وه، یا بندیان وه، یا ډېرې نېستمنې وې، هغه لست مو ونیوایم. د دې ټولنې دخوا مو درې کورسونه جوړ کړل، سلسل ښځې مو په کښې ځای پر ځای کړې، استادانو لست مو ونیوه، هېڅ ارګان موږ ته مرسته را نه کړه. بیا مو د جارانو ته مرسته وغوښتل، په قرض اسانه مو پیسې واخیستلې، دې ښځو ته مې کورسونه جوړ کړه. شپږ میاشتې دا کورسونه مخ ته ولاړه. 150 ماشومان د دوی کاغذونه ټولول، هغه مې راغونډ کړه، مکتبو کې مې شامل کړه، او د پوهنې د ریاست نه مې خواهش وکړ تر څو کرتاسیه ورته راکړي. او دا ښځې اوس هم هغه کارونه مخ ته بیایي چې خیاطي وه، اوبدل وه، د ستنې کار و، بچې مکتبو ته ولاړه، او دوی حلاله نفقه راسته راوړي. یوه غټه لاسته راوړنه د دې ټولنې دغه ده.
میرمن ګلزاده په خپل ولایت کې د جرګو او مرکو میرمن ده. د ښځو او کورنیو په لسګونه قضیې حل او فصل کړي دي. په خپله د خلکو کورونو ته ورځي، له هغوی سره د مشکل په اړه خبرې کوي، او د کورنۍ غړو ته یې قناعت ورکوي. دا چې څنګه دا ستونزه او غوټه هواره کړي، دا په خپله کیسه کوي.
چې میرمن خپله لور خرڅوله، مار وګرځوله، چې دوی څه نه درلوده، چې وایي خوري، ای وایي پوشي، ای وڅکه. دې ځوان زوی داسې ورته درېدلی و چې زه ځم ځان ته واسکټ اخلم د پاکستان، زه به ځان پټام کړم. ښځه مې د پلار پر کور بنده پاته ده، او زه هیڅ نه لرم. پلار مې معتاد دی، او تام د پلار سره معتاد دی. دې ورته ویلي وه چې خیر، د انجلۍ به خرڅه کړو، یو چا ته به یې ورکړو، ستا ښځه به را خلاصه کړو. بیا ماته دا قضیه را ورسېدل، ډېره خواشینه شوم. پټه غوندې واوتلمه زه. هلته مې د دوی په کور کې، د دوی په ناستې کې ګډون وکړ، ټول حالات مې څرګند کړل. هلک ته مې نصیحت وکړ چې ته به ځان انفجار ورکړې ځان ته، خو ته به هم له منځه ځې، نور به هم له منځه. نو دا خو د ژوند مبارزه نه شوه. څو ځلې ناستې له امله چې لومړی ځل کې دا ځوان پر ما باندې هم لا ډېر تېره تېره تی، وروسته مې دې ټکي ته ورسېدم چې نجلۍ مې د خرڅلاو را وګرځول، مکتب ته مې خپله وړې شامله کړې مې ده، او د دې جامې اوبه بایکو بوټونه او دا ټول مې ورکړي. هلک مې وړی د یو دکاندار ته، د ده سره په بغل کې کار و. د دوی ژوند نورمال همدا اوس دا دوه کاله کېږي چې ما وینې، دا سرتور سر دعاوې کوي. د دوی د ژوند برته ښېګڼې ورته رالې.
میرمن شاګل نه اولادونه لري چې 15 هلکان او 4 نجونې یو ټول لوستې دي. د خپل خاوند یادونه هم کوي چې له دې سره ډېره مرسته کوي. دا وایي ځینې وختونه له ستونزو سره هم مخ شوي ده، خو دې تل خلکو ته د اسلام په رڼا کې قناعت ورکړی او هغوی قانع کړي دي.
شاید وړې وړې ستونزې مې مخته راغلي چې تاسې ښځې خرابې کړې، او تاسې ښځې بیا ما د اسلام د حقوقو ورته ویلي، د احکامو مې ورته ویلي چې زه د بې حجابۍ سره جوړه نه یم، زه د بهرنیانو د حقوقو سره جوړه نه یم، زه خپل د اسلام د حقوقو دفاع کوم. وخت چې د حق په اړه و دوی ته څه ووایې، دا زموږ ستاسې د اطرافو خلک چې لږ یې وڅېړي، سترګې او غوږونه خلاص کړي، دوی قناعت درسره کوي. خو زه دې له منه د دې یم چې حقوق یوازې پر نرو باندې ګرځي، پر ښځو نه ګرځي. او که وینا کېږي، تبلیغات کېږي، یو خوا درنه وي، یو خوا سپکه وي، دواړې خواوې ناپوهه دي، خپل په حقوقو نه دي خبر.
دا چې میرمن ګلزاده کلونه کلونه میرمنو ته کار کړی او د هغوی ستونزې حل کړې، څو وارې ستایل شوې هم ده.
یو ډېر چې ما ولسمشر حامد کرزي ته ویلی و، خپل د کورنۍ په اړه باندې برملا د ټول نیمروز د خلکو په مخه، د ده سره چې کم کسان راغلي وه، په ژړا سوه ګرده. نو د هغه شعر په خاطر باندې پر ما د سیستان د مور لقب ایښی سو. موږ د موسسې د خوا ما قهرماني واخیستل چې 20 نفره د افغانستان د هیواد په کچه قهرمانان سوه، سفیران سول سوه، کتابونه مو چاپ سوه په درو ژبو، انګلیسي، پښتو، دري. په هغو کې زموږ د کړنو یوه یوه قضیه او انځورونه سته. بیا سږ کال د انستیتوت د سولې او د امنیت د انستیتوت دخوا بیا زموږ کړنې راټولې سوي وي. د هیواد په کچه 12 ښځې سفیرانې سوي، هم کتاب چاپ سوی دی، پښتو، دري، انګلیسي. زموږ یوه یوه قضیه پکښې کې درج ده، زموږ د انځورو سره، زموږ د کړنو سره.
نو داسې قدم قدم مخته روانه يم د دوستانو لطف ده د دوستانو مهرباني ده.
درنو اوریدونکو، همدارنګه میرمن ګلزاده د طالبانو په وخت کې د فراه په ولایت کې یو شخصي کلینیک درلوده چې میرمنو ته صحي خدمات وړاندې کول. دا چې میرمن ګلزاده یو قابلیت ده نو په خپل ولایت کې د میرمنو ډېرې ستونزې حل کړي او په ځینو مواردو کې داسې ستونزو هم یادونه کوي چې د واده په شپه په ځینو میرمنو د خلکو د ناآګاهۍ له امله د بدنامۍ داغ لګول کېږي چې ان کله کله خبره مرګ ژوبلی او دښمنۍ ته هم رسیږي. میرمن ګلزاده وایي دی دا ډول اته قضیې حل کړي د ډېرو نجونو ژوند ژغورلی دی. په دې موضوع به په راتلونکو خپرونو کې په تفصیل سره خبرې وکړو. د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښاد او آباد اوسئ.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې قدیر د خپل لور د واده د خبرو د پاره نارینه وغوښتل او وی ویل چې دا د ښځو کار نه دی. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو چې قدیر د احمد د واده په اړه څه تصمیم نیولی.
ګلالۍ خورې، له لوګې مې په خېټه کې تالند کیږي.
بس ډوډۍ هم تیاره ده احمد لالا، اوس دې هم ډېر حوصله راته وکړه.
خبره دا ده چې اوس مې له طاقته ووته.
دادا ډوډۍ هم تیاره شوه.
اوهو داسې کوي داسې کوي، دومره لوښي دې یو ځای په لاس کې نیولي.
لالا دا دې مستوکه سره نه در واخله.
ټول ځای مې په مستوکه کړ.
خیر دی لالا، زه اوس په یوه شیبه کې پاکوم. ته ډوډۍ در واخله، دسترخوان مې درته هوار کړی.
مور شم ګلالۍ خورې، ډوډۍ نه خورم، اشتها مې وسوځېده. دا کړي لاس مې سمه یاري نه کوي.
نه نه لالا، ما کاسه سمه په لاس در نه کړه، زه کولوېده.
نه خورې، ځان مه ملامتوه. زه خو حیران یم چې ټول عمر به په دې اولاد څنګه تېروم چې دومره وړوکی کار نشم کولی.
لالا داسې مه وایه، زه چې دوه لاسونه لرم په ورځ کې یوه پیاله، دوه قاب، درې کاسې رانه لویږي او ماتیږي.
حساب دې ورته نیوله ګلالۍ خورې، دا زما لپاره وایې چې په خپل یو لاس خفه نه شم.
نه رښتیا وایم لالا.
ګلالۍ خورې، ما خو هېڅ وخت مور شکایت نه دی اورېدلی چې وایي د ګلالۍ له لاسه په کور کې روغ لوغ راته پاتې نه شو.
ښه، دا مې دنیا خبره کوي چې هر وخت مې وږمې ترورته کوي.
یو ګیلاس اوبه خو راکه خورې.
ښه اخي، سړې او تازه اوبه دي. هغه د جک مې هم تیار راوړی دی.
های خورې، خپل غم پټوې، غواړې ما خوشاله کړي.
لالا اوبه در واخله، زه به ورشم چې مور دې مې راغلل. ولې مورې، د لالا خو سر جنجال وکړه، واده نه در کوي؟ هو لورې، دې سړي کې خو ټکی مسلمانی نشته. مورې اوبه وایه، ولې څه وویل؟ لورې، د احمد خسر ویل چې اوس خو د زوی نیم سړی شو، یا به ولور ته برابره راکوی او یا به هیڅ لور نه درکوم.
مورې
خدایا،
دا څه څه شوی؟
لورې، احمد لالا د کوټه کې و. مورې چې زما خبرې نه وي اورېدلي.
چین اسمان زری زری دسرو زرو تناوونه، دلاور ناس پزندان موسا گل وحی بیلونا.
شین اسمان زری زری دسرو زرو تناوونا، گل محمد گرزی وزگار ملنگ گل گٹی کوینا.
یار ملنگ اگه شپا میس نیریگی توایا خا
طول جوان خوی واش پا نده کومش پا
اگه نسین زوانی مرگ بنده چی دقلات اومد باشو توایا خا اگه شپا پا طول جوان که نوارا بند را غلی چی یار وقت دو بولگه ولو خواهت روانی گم را پزرشی
خو موسا گولا. یارا اگه دیره بدا پیخوا،
د خدای بخیلی نسیم بدبختی له هماغه وخته پایل شوه.
او د بدو موګی خان د لاور خان و. نه نه څه نه وایم، په مالک پسې بد ویل ګناه ده، ته وایه
که ته څه ووایې که یې ونه وایې. دا خبره ښکاره ده چې نسیم د دلاور خان له لاسه ووهل شو او د هغه د زوی لخوا ووژل شو.
خلی شه ملنګه، که څوک مو خبرې واوري بله ورځ به دلاور ته ووایي او زړه به مو له شړومبو راته بد کي ته وایې که
چې بدو ته بد ونه وایو څه به ورته وایو. ته دې قدیر ته وګوره، اوس دا خپله ملامتي هم نه مني.
کوم قدیر؟ کومه ملامتي؟
چې احمد خسر قدیر در ښیه.
ښه هماغه چې یو وخت یې غوښتل خپله لور ځانته بدل کړي، ته وایه ښه.
هو همدا شډل، لور خو یې بدل نه کړه، خو دومره ولور یې پرې کېښود چې احمد پوره کولی نه شو. لاړ ځان یې اور و اوبو ته واچوو چې پیسې پیدا کړي. هغه د خپلی ځان تباه او برباد.
هو ډېر ورته خفه شوم. کیسه یې راته وکړه، ایلی لاس مې د قاچاق بارانو سره په کار کې پرېښو، ته وایې ښه.
موسا ګله راځه، د اوبو ور دې واخله. څه سوې؟
درغلم. څه شو؟ د بیل مې څه شو؟
دغه دی، مه ورخطا کېږه، دومره اوبه نه دي چې کلی به یوسي.
نه غواړم د دلاور خان د توپ خولې ته برابر شم. هغه خو هسې هم اوس زخمي زمری دی، ته وایې ښه.
هی سیده وروره.
ولی جانه، بنده تر خپلې وسې پړ دی. د نجارۍ دستګاه جوړول خو څه وړه خبره نه ده.
سیده وروره، ډېر خپه یم. هر څومره چې چور ورته وهم لارې نشم پیدا کولی.
په چورت وهلو څه نه جوړېږي، دا فکرونه له سره وباسه.
احمده خوریه، ته خو مې یو خبره وکړه.
ولی جان ماما، زه څه ووایم؟ تا خو خپل کوښښ وکړ، چه و نشو نه به کیږي نو پرېږده یې.
احمده ښه شو چې د خولې خو د یوه خبره ووتله.
خو داسې خبره یې راته وکړه چې که ورسره وی منم باید پلتۍ وهم او خوله اسمان ته ونیسم.
هسې بې معنا ژوند دی، که ښه وي او که بد هسې هم تېرېږي.
احمده خوریه، وایي ته حرکت وکړه، خدای به برکت وکړي. په ژوند کې خو کوشش په کار دی.
کوشش به کوو، فقیر ته که یوه دروازه تړلې وي سل نورې خلاصې وي. که دا لاره ونه شوه بله لاره. ته ولې دومره ورته خفه یې؟
رښتیا سیده وروره، پرون مازدیګر مې جان محمد ولیده، ویل یې د تعمیر کار خلاص دی، د نجارۍ کار پاتې و. غوښتل یې نجار سره خبرې وکړي.
د نجار سره یې څنګه خبره کوله؟
د تعمیر ټوله نجاري په اجاره ورکوي.
هی ته صبر صبر، کار په اجاره ورکوي؟ خپل هغه استاد ته یې ورواله چې هغه اجاره ورسره ومني.
سیده، نو په دې کې څه د خوشحالۍ خبره وه چې دومره ټوپ دې ورته ووهه؟
هو کنه دا څه؟
ولې جانه، له هغه استاد سره به دې خبرې وکړو، د تعمیر نجاري به په اجاره واخلي، ستا هغه ارمان به هم پوره شي.
په مطلب خو دې پوه شوم، خو لږ سم راته وایه چې زموږ به یې په کومه برخه کې ګټه وي؟
کار به زموږ په واسطه استاد واخلي، یعنې کار به موږ ورته پیدا کړو. دا شوه د هغه ګټه.
او ستاسې ګټه؟
زموږ ګټه به دا وي چې موږ به ورسره کار کوو او هغه دې په همدې موده کې خپل کسب موږ ته رازده کړي.
کلی ځای لاړ شئ، دې باندې ولاړ شئ.
دا څوک دلته ده؟
شاګلی ورینداری؟
دا ولې غږ نه کوي؟
شاګلی ورینداری،
څه دې نور نو څه رانه غواړی؟
ولې
پریمی د ګل جانې چې لاړه شم
ورینداری، جار دې شم، راځه چې کور ته لاړ شو. لږ دمه به جوړه کې، بیا به لاړه شئ کور ته.
نه نه، زما دمه نوره نه جوړېږي، آرام دلته په دې کلی کې.
ولې چیرته تللې وې؟
زما ستاسې په کلی کې نور څه دي؟ حیدرې ته تللې وه، د نسیم زوی قبر ته مې.
خدای دې صبر درکړي.
نسیم رارو خو موگا پزلو سری کرو کلی چه گلالی مینم زلمی ورطا دوک دوک کیگی
گلالی خو ماتا دست سرگو از غیده نوست گودر تروانه و چه و میدیده سرگو می تو رش پس و ورم دست سرگو ورطا بادیده
آقا کم بخت لاری خوانه کباب شو مرخی بیخی پدی رو غمو پخشو
اچه چه پیرازی نپیخه پکیگم زما خیست زوی دیم دی گلالی للاسا تو رو خواه رو تلان
وی شو گلی ورینداری دستی ما وایا دی گلالی غریبی چو گناوا دی نسیم پو مرک خو زمال مسوی گلالیم نامراده شو
چه زما زوی خواه نوو ولی کش دا من نلا زما زوی تا خونجینی کمی نوی
شو گلی ورینداری دی باندی ولاریو دی دی خبرو جای ندا خدا هر چه چه تو وایه پا گلالوی پوری آره نلری
سنگ آره نلری اما غالب چه گلالوی خواکا و زمازوی وواشه
استازوی اسی خپل بیل تا لاستای پیدا کهو کل چه نسیم دی غلاب پتورونی ول شو دا دمامی شروع کرد
زمازوی چه جوندهی و دا خبر سپی نکره چه دی غل نو او غلیم پیدا شول چه چوکو
او ضرور نده چه زود تا دا خبری کهو او رینداری گوره چه بلزلی دی گلاله نوم پا دو خبرو که یاد نکره
تو خو گلاله خیه دی مور نوم بایم یاد کمه
شاگولی ورینداری او تا چه ارتم را پکای وحی او غمره لمنی لویگی مو خوستا غم پردائی نگنو تو هم دستی مکوه گوره احمد دیر زند روستا اغاسی پا یو لاس را غی دا غمم کم مبوله دی غدی و پختنمو نکره
زنور دو غو سرکو مخپلوی نلارم احمدم دی خپلو عمالو سزاولی دا خبرشوام چه لغلو سره ای کار کهوه
دی غلو سره ای کار کهوه یا نه خود دی غلونو بطر و خلگو تا پا پیسو پیدا کهوه لپسی تللیو
دا ورزم تاس پی راوستله ولی مخزا پا ولوار ور تا غوخت بلا ورزمی زوی لبه هر نرازی بیادی و میره پختنی تا نرازی
وی ظاهر په نسیم خبر شوی چی؟
نه 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 هغه د نسیم په مرګ نه دی خبر نه دی چې کشر ورور یې په تورو خاورو کې پروت ده
درنو اورېدونکو په ډرامه کې قدیر د احمد کورنۍ ته وایي چې یا به دوه چنده ولور راکوئ او یا به هیڅ واده نه درکوم آیا کله ستاسو په سیمه کې داسې پیښه شوې او تاسو د قدیر دغه تصمیم څنګه ارزوئ؟
د بلال خوګا اذان د ملال یا قربان بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائشتا افغانستانا زما مینے زما زانا خائشتا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا نشان باد سرجن شی کلشان باد سرجن شی پخندا بد تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیون شی دبل سنگ ترے تمشی لوئی میں لچھی لویا پانا زمامین زمازانا خائصہ افغانستانا دب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے